احمد شبريم هرکلی موکو. طالبان د ملي وردو د جوړېدو ژمنه کوي.
زموږ مجاهدین باید وردو برخوي ولې ځانګړي ځواکونه به وي.
ذبیح الله مجاهد وایي چې د ده په وینا استشهادي ځواکونه به د ملي وردو برخوي. د پوځي چارو له کارپوه علي احمد جلالي سره مو موضوع شریکه کړې.
د سره اردو په کلو کې نه جوړیږي، د یو باثبات حکومت په چوکاټ کې جوړیږي. اردو خپل مشروعیت د حکومت له مشروعیت اخلي.
په دې خپرونه کې مو په نورستان کې د مرستو له ویش خبرو.
کومکونه د یونیسف په مالی مرسته روان دي. د نورستان په اتو ولسوالیو کې نمړی سروې شوې ده.
د تاندې څنګه په پروګرام کې دا موضوع څېړو چې څنګه واده شوه.
داسې کس وي چې هم زما خوښوي هم زما د کورنۍ خوښوي.
تر هر څه مخکې خبرونه صفی الله ستانکزی اوروي.
سلام د مهمو خبرونو سرټکی. سیګار خبرداري ورکړی چې د طالبانو لخوا پر ښځو د کار بندیز به د افغانستان اقتصادي ناورین لا پسې زیات کړي. د کندهار هلمند لوی لار د لښکرګاه د درایي سیمې ته نږدې د سیلابونو له خاطره تړل شوې. په کندهار او شاوخوا سیمو کې سخت بارانونه هم شوي دي. او د پاکستان د صدر اعظم عمران خان مخکینی ښځې ریام خان ویلي بیګای په موټر باندې برید شوی دی. سیګار خبرداري ورکړی چې د طالبانو لخوا پر ښځو د کار بندیز به د افغانستان اقتصادي ناورین لا پسې زیات کړي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې سیګار دا خبره نن په خپل ټویټر باندې شریکه کړې. په ټویټ کې زیاته شوې چې د طالبانو په بیا واکمنېدو او د ښځو پر کار بندیز به د افغانستان اقتصادي ناورین لا پسې زیات او بېوزلي پراخه کړي. سیګار یو نیم وخت خپلو پخوانیو راپورونو مهمې برخې په ټویټر خپروي او اوسنۍ څرګندونې په خوا په یو مفصل راپور کې هم کړې وي. د سیګار د ټویټ په یو برخه کې راغلي چې 2000 کال د افغانستان کاری خو څه باندې 1.5% ښځې وي. د 2020 کال د اګست په 15مه طالبان واک ته ورسېدل او سمدستي له روغتیا او پوهنې پرته په نورو اکثرو برخو کې کارکوونکي په کورونو کې نولې. طالبان ادعا کوي چې ښځینه کارکوونکو ته په کورونو کې معاش ورکوي او په داسې کړنلارو کار کوي چې وکولی شي د ښځو د کار لپاره د دوی په خبره سمه زمینه برابره شي. طالبان وایي د یوې 100,000 کسیزې اردو د جوړولو کارونو په بشپړېدو دي. دا خبره د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وکړه. هغه وویل د پوځ د جوړښت لپاره ټول پلانونه برابر شوي او پخواني مسلکي افسران به هم پکې وي. مجاهد دغه شان د اړتیا پر مهال په یاد پوځ کې د ښځو د شاملېدو خبره هم وکړه. د اګست 15مه د طالبانو په بیا واکمنېدو د افغانستان د پخوانۍ اردو پولیس او امنیت شاوخوا 300,000 کسیزه ځواک چې د بهرنیو په تېره بیا امریکا لخوا تمویلېده سره وپاشل شو. لا معلومه نه ده چې طالبان به خپل پوز څنګه تمویلوي. ازادي راډیو ته غوښتل د کندهار هلمند لوی لار د لښکرګاه د درایي سیمې ته نږدې د سیلابونو له خطره تړل شوې ده. د راپورونو له مخې له بیګارایي سیمې پر کندهار ښار او شاوخوا سیمو سخت بارانونه روان دي چې له امله د ښار په څو سیمو کې اوبه هم ډنډې شوې. د کندهار ښاروالۍ ویان زمري څرګند ازادي راډیو ته وویل
کندهار شاه سرخط علاقه کې التمو او عمومي زبر تور پارچا او کړلې تر څنګ د کندهار شهر دغه د مشرکی لیسې مخته د ښکاپر درازې ساحه د دلته زیات یو به ارکال دریږي. هغه مهم او مرکزی زبر تور پارچا او کړلې نو دغه د سیلابي وبو مخه مو ونیول ان شاء الله دریو هدا پوری د شهر وب مخ پر وتو دي او مخ پر کمی دو دي.
اخو په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو په خوانی استاذی سید احمد سیلاب له شتمنو خلکو مرستندوی بنسټونو غوښتي چې په کندهار کې له بیوزلو او بیزایشو کورونیو سره مرستي وکړي. سیلاب خپل نن له ځینو بیزایشو سره کتلی او هغوی ته ترپالونه ویشلي څو خپلې خیمې او کوډلې پرې وپوښي او د باران او اوبو مخه ونیسي. د افغانستان د هوا پیژندنې ریاست مخکې اعلان کړی و چې په تقریبا ټول افغانستان کې سختو بارانونو او واورې د اورېدو ډېر امکان شته. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي نن قطر ته ولاړل. دوی هلته د هالند په وړاندې درې لوبې لري. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان ملي لوبغاړي نن له کابل څخه د قطر په لور روان شول. د دې سفر موخه د افغانستان په کوربتوب د درېو نړیوالو 50 اوریزو لوبو ترسره کول دي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به د روانه جنوري میاشتې په 1 درویشتمه او 15 نیټه د هالند پر وړاندې درې نړیوالې 500 لوبې ترسره کړي چې دا لوبې د اوډیا سپر لیګ لوبې دي. دواړو هیوادونو لپاره خورا مهمې دي او له همدغه ډول سیالۍ څخه لوبډلې کولی شي چې تر نړیوال جام لار پیدا کړي.
هوتک ویل د حشمت الله شهیدی په مشرۍ د لوبډله کې ګڼ ځوان لوبغاړي انتخاب شوي. هغه ویل ملي ټیم به تر سیالیو مخکې څو ورځې په بیلابیلو برخو کې تمرینونه هم وکړي. او د پاکستان د صدر اعظم عمران خان مخکینې ښځې ریحام خان ویلي چې بیګای په موټر باندې برید شوی دی. نوموړی نن ازادي راډیو ته وویل چې بیګا د اسلام آباد له شمس کالونۍ خپل کور ته روانه وه چې دوه موټرسایکل سپرو یې پر ګاډي ډزې وکړې.
کان 125 موټر بایک باندې راغلل، لسنو کې پستولونه او ګاډي ادرولو اشاره ورته وکړي. لږ مخکې یو ټرک شاته بیا د دې سپیډ لږ سلو شو، نو مکه موټر بایک غلطان بیا راغلل او یو د ډرایور سایډ باندې پستول لاس کې او بل پیسنجر سایډ باندې دغه لاس کې پستولو. نو اوبویسلی الکان خو ډیره زیاته جریدلی وو.
د ریحام خان سکرتر بلال عظمت د پیښې په اړه له پولیسو سره شکایت درج کړی او پولیسو وایي پلټنې پیل کړي دي. پاکستانی الاصله بریتانوي خبریال او مبصر ریحام خان د پاکستان اوسنی صدر اعظم عمران خان سره د 2015 کال په جنوري کې واده وکړ، خو دغه واده تر لسو میاشتو زیات دوام ونه کړ او دوی سره په اکتوبر کې بیل شول. نوموړي په دې اړه یو کتاب هم لیکلی. هغه پر ټولنیزو رسنیو ډېره فعاله ده او د عمران خان پر سیاست سختې نیوکې کوي.
احمد شبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه صفای رسر په تخنیکی برخه کې مرستندوی دی. طالبان وایي چې ملي اردو جوړوي. د افغانستان د طالبانو د حکومت ویاند ازادي راډیو ته وویل چې انتحاري ډله به د ملي دفاع وزارت په چوکاټ کې د ځانګړو ځواکونو په توګه تنظیم شي. ذبیح الله مجاهد د دې خبرې ترڅنګ ازادي راډیو ته وویل په نوي جوړیدونکو پوځ کې به د اړتیا په صورت کې ښځې هم شامل شي او پخواني مسلکي افسران به هم پکې وي. خو یو شمېر پخوانیو افسرانو ازادي راډیو ته وویل چې دوی د خپل خوندي ټوپ په غم کې دي. فیروزه عزیزی راپور لري.
د طالبانو د حکومت په نوې جوړیدونکو اردو کې د دوی د انتحاري یا استشهادي ډلې شاملې دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دوشمې په ورځ ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې دا ډله به د ځانګړو ځواکونو په توګه په ځانګړي شمیر جوړ شي چې په خبره یې د خاصو عملیاتو لپاره به کارول کیږي. ښاغلی مجاهد وایي چې په نوې جوړیدونکو پوځ کې بعد اړتیا په صورت کې ښځې هم شاملې سي او پخواني مسلکي افسران به هم پکې وي. مجاهد وویل چې دا مهال د دوی د دفاع وزارت په ټولو قلو اردوګانو کې کار روان دی چې ملي پوځ جوړ کړي.
زموږ مجاهدین هم هغه مجاهدین چې په شادي کنډکونه دي هغوی به د اردو برخه وي، ولې ځانګړي ځواکونه به وي. خو د وزارت دفاع په تشکیل کې به ټول منظم وي چې ځانګړي ځواکونه په ځانګړي شمېر باندې هغه به منځته راځي او د خاصو عملیاتو لپاره به استفاده ځینې کېږي.
ښاغلی مجاهد د دغو خاصو عملیاتو په اړه جزئیات ورنه کړل، خو مخکې چې په بدخشان ولایت کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ازادي راډیو سره په خبرو کې د منصوري لخر د استشهادي کنډکونو د جوړیدو خبره کړې وه، ویلي و چې دا کنډکونه ګاونډیو هیوادونو سره د پولو د خوندیتوب په موخه شمال ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول بدخشان ولایت کې جوړ شوي دي. په ورته وخت کې د انتحاري حملو د یو شمېر قربانیانو د کورنۍ غړي چې د تیر جمهوري نظام پر مهال په بیلابیلو پیښو کې د کورنۍ غړي قربانی شوي وایي هیڅ کله به هم د خپل قربانیانو وینې ونه بخي. له دې ډلې د کابل ښار یو اوسیدونکی عبدالاحد صحاک چې کلونه مخکې دوه ځوان ورونه د طالبانو په انتحاري حملو کې وژل شوي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل:
من خو شخصا د دغه قاتلینو چې زموږ دا دورنه په شهادت رسولی دي موږ ورته هیڅ ډول بخښنه نشو کولی او د حکومت نه غواړو چې دوی خپل جزا په عمل باندې باید ورسیږي. هغه څوک چې رښتیا هم افغانان یې په دې شل کلونو کې لکه زموږ د کورنۍ دوه غړي څه ځورولي دي او وینې ترې کړې دي ناحقه باندې، هغه باید په هیڅ وجه باندې په دې لوکې کې هغوی ته ځای ورنه کړل شي.
عبدالاحد وایي د یو ورور یې چې 14 کاله مخکې په شهرنو سیمه کې په یوه انتحاري حمله کې وژل شوی آن د جسد ټوټې هم ونه موندل شوې، هغه څه چې دا کورنۍ تل دردوي. د کابل د موسی ولسوالۍ اوسیدونکی نثار احمد هم ازادي راډیو ته وویل چې پلار یې د سترې محکمې یو مامور و چې 15 کاله مخکې پر دې ادارې د انتحاري حمله پر مهال ووژل شو.
زما پلار نور محمد نومېده چې د سترې محکمې په انتحاري حمله کې شهید شو. هغه څلور کاله او یوولس میاشتې کېږي چې هغه شهید شوی ده او د هغې نه و شپږ د کور غړي پاتې شوي دي او د هغې دنده وه مامور ستره محکمه کې.
نثار احمد که څه هم وایي چې د یادې حملې پړه داعش وسلوالې ډلې منلې وه، خو وړاندې د تېر جمهوري حکومت چارواکو تل ټینګار کاوه چې د طالبانو جګړو او ناامنیو داعش او د ګڼو نورو ترهګرو ډلو فعالیتونو ته هم زمینه برابره کړې وه، هغه څه چې تل طالبانو رد کړي دي. که څه هم طالبانو تازه د دغو کورنیو د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې د دې ډلې د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي و چې په جګړو کې په دواړو لورو کې خلک وژل کېدل. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د نوي جوړېدونکي ملي پوځ د کره شمېر په اړه څه نه وایي، خو وړاندې ځینو رسنیو راپورونه ورکړي و چې طالبان هوډ لري د سلو زرو په شمېر کې اردو جوړه کړي. څو موده مخکې د طالبانو د پوځ مشر قاري فصیح الدین بیا الجزیره ټلویزیون ته ویلي و چې دوی پلان لري چې د 150,000 په شمېر کې اردو جوړ کړي. د طالبانو په لاس د افغانستان د حکومت تر سقوط مخکې د دغه هیواد د ملي دفاع وزارت او ملي امنیت شورا د وروستیو راپورونو له مخې په ټول افغانستان کې شاوخوا 3,500,000 امنیتي او دفاعي ځواکونه موجود و. د افغانستان د جمهوري حکومت پر مهال ملي امنیتي او دفاعي ځواکونه د نړیوالې ټولنې په میلیاردونو ډالرو مالي ملاتړ خو ډیری د امریکا په مرسته تمویلېدل. خو د تیر میلادي کال د اگست په 15 نیټې په افغانستان د طالبانو پر واکمنېدو سره دا پوځ وپاشل سه چې یو شمېر یې له هېواده بهر ولاړل او یو شمېر چې په هېواد کې دننه هم دي په کور ناست دي. په کور کې ناست دي د ملي پوځ او ملي پولیسو پخواني افسران ازادي راډیو سره خبرو کې د طالبانو له حکومته غواړي چې بیرته خپلو دندو ته ور وغوښتل سي.
طالبان وایي چې د دوی انتحاري ډله به هم په ملي اردو کې د ځانګړو ځواکونو په توګه تنظیم شي. د افغانستان د کورنیو چارو د پخواني وزیر او د امریکا د واشنگتن په ملي دفاعي پوهنتون کې د استاد علي احمد جلالي نوی کتاب افغانستان پوځي تاریخ له زړو امپراتوریو تر لوی لوبي چې تیره میاشت په انګلیسي ژبه چاپ شو، تر 2,500 کلونو پورې د سیمې تیر تاریخ ته پکې اشاره شوې دي، البته تیر پوځي تاریخ ته. زما همکار نوریاس نوري له ښاغلي جلالي څخه د مرکې په پیل کې دا پوښتنه کړې ده چې اوس د طالبانو رژیم ملي اردو جوړولی شي.
تقریبا کم شل کاله مخکې چې په افغانستان کې امریکا شروع وکړل چې نوی اردو جوړ کړي د افغانستان لپاره، د ما یو مقاله نشه اوس په هوا کې په پارامترس چې د امریکا د اردو هغه عالي مجله هغه کې ما دا خبرداری ورکړی چې اردوګانې په کلو کې نه جوړېږي، په لسګونو کلونو کې جوړېږي او هغه هم د باثبات او حکومتو نازلنه هم دي. ما هغه وخت کې ویلي چې دا څلورم ځل دی په 150 کلو کې چې د افغانستان له سره اردو جوړېږي. دلیل یې دا دی چې پس له هر اشغال د خارجي نه، پس له هر جنګ داخلي نه اردو متلاشي شوې ده. پس لکه چې جوړېږي نو کلونو غواړي. یوازنی وخت چې اردو یو وخت پیدا کړ چې یعنی یو ثبات ته ورسیږي هغه له 1930 نه تر 1991 کال پورې په هغه وخت اردو جوړ شول. ما هر قدرت چې بیا راغلی دی د دې په ځای چې هغه دوام ورکړي هغه اردو ته، هغه وخت یې په خپل ځان کې تحول پکې راولي، یو دم یې هغه منحل کړی دی، نو بیا له سره اردو جوړوي. د سره اردو په کلو کې نه جوړېږي، د یو باثبات حکومت په چوکاټ کې جوړېږي. اردو خپل مشروعیت د حکومت له مشروعیت اخلي. اردو حکومت نه جوړوي، حکومت اردو جوړوي. نو ځکه په افغانستان کې متاسفانه په دا 150 کلو کې هر ځل چې اردو له منځه تللې ده په جنګو په نتیجه کې، بیا چې قدرتونه بېرته راغلي دي، بیا نو یا د وخت نه درلود او یا هغه ثبات نه درلود چې بیا داسې اردو جوړ کړي. اوس هم موضوع هماغه ده. اوس د شلو کلو کې یو کوشش د اردو لپاره شوی دی. که چېرې طالبان ونه غواړي چې دغه اردو په ترجمه کې یو څه تحول پکې راولي، خپل قواوې پکې داخلې کړي، نو بیا له سره اردو نشي جوړولی. نه دوی د اردو جوړولو لپاره هغه صلاحیت او تخنیکي امکانات لري.
آیا اردو د افغانستان ډېره سیاسي ده؟ دغه څو ځلې چې اردو ړنګه شوې ده، اوس طالبان بیا وایي چې موږ غواړو چې بېرته د افغانستان امنیتي ځواکونه جوړ کړو، ملي اردو جوړ کړو، ملي پولیس او نور. نو که دوی هم غواړي چې هغه خپل اړخه چې دوی ورته ګوري دغه سي اردو جوړه کی، آیا فکر کوي دا به ثبات عمومي؟
دا په دې پورې اړه لري چې څنګه اردو جوړوي. اردوګان اساسا د هیواد هغه اصلي منافعو ته وفادار پاتې کیږي، یعنی د اساسي قانون دفاع کوي. که په اساسي قانون باندې معتقد وي دی هغه دفاع کوي، نه د اشخاصو دفاع کوي. او که اشخاص وغواړي چې هغه دفاع وکړي، اردو په دې کې اردو بیا سیاسي کیږي او دا وخت غواړي. اردو هغه وخت اردو کیږي چې د مختلفو اقوامو د خلکو خپل ټول هویتونه په یو مستقل هویت کې سره مرج کړي، یعنی خپل ملګری فلان کس یو ځای په سنگر کې ورته ولاړ دی، هغه تر دې ډېر اهمیت ولري. لکه د یو څوک چې ډېر شخصي ملګری وي یا په حکومت کې هغه وخت اردو جوړېږي، تر هغه وخته پورې اردو مسلکي جوړېږي. سیاسي اردوګان یې همیشه جوړې شوي دي، تنظیمي اردوګان هم جوړې شوي دي، او هغه دوام او بقا نه لري. د افغانستان دپاره تر اوسه پورې یو ځلې د اردو دپاره اساسي کار شوی دی په شلمې پېړۍ کې، هغه هم تلاشي شوی پس لکه نه حکومتو وخت پیدا کړی دی داسې، نه دوامدار وخت، او نه دا چې شرایط باثبات شرایط د اردو جوړولو لپاره موجود نه و. سیاسي اشخاصو د اردو د جوړولو کې مداخله کړې وه. له بلې خوا حتی هغه کسانو کې چې اصلا مسلکي خلک نه دي، د دې لپاره چې وقت ورسېږي په اردو کې مداخله کړې ده، د خپل کسانو په اردو کې ځای پر ځای کړي دي. دغه اوس څو کلو کې د افغانستان اردو اساسا د سیاسي مداخلو په اساس، شخصي مداخلو په اساس، او د لیدرشپ د کمزورتیا له اساس باندې د یو مسلکي اردو جوړ نه شو، بلکې سیاسي اردو.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې دا کلونه کلونه وخت غواړي چې یو ملي اردو جوړ شي. دغه وضعیت په پام لکه د تاسو په څیر مسلکي کسان چې کلونه کلونه په نظام کې، په اردو کې، په د افغانستان په نورو امنیتي سکتورونو کې خدمت کړی، آیا فکر کوئ چې کچېری داسې یو اردو یا امنیتی سکتور بیرته په افغانستان کې جوړیږي طالبان تر واکمنۍ لاندې، تاسو او تاسو په شان نور کډرونه الته پکې ځان لیدلی شي؟
د نن په افغانستان کې روزل شوی کډرونه به خلیل دي، او هیله ده چې لوګو نسبته وشي. اردو اشخاص نه جوړي، اردو حکومتونه جوړي. حکومتونه چې واقعا یو استقامت بلی ولري، یو یا یو اوپیږي چې چیرته روان دي، څه غواړي، او د هغو د ترسره کولو لپاره زیاتي له قومي، نژادي، ایدیالوژي تبعیضاتو نه تېر شي. په اوسني شرایط کې متاسفانه دغه شرایط موجود نه دي. یو انقلابي شرایط راغلي دي، انقلابونه همیشه په شاتګ هم کولای شي.
د امریکا د واشنگتن په ملي دفاعي پوهنتون کې استاد علي احمد جلالي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د داسې راپورونو د ترلاسه کولو خبر ورکوي چې د اګست له 15 را وروسته چې طالبانو کابل نیولې دی، په افغانستان کې سل تنه له محاکمې پرته وشل شوې دي. د طالبانو د صفوفو د تصفیه د کمیسیون له مشر لطیف الله حکمي سره مې دا موضوع څېړلې ده. لایې خبرتیا وروسته د شاغلي حکمي څرګندونې در سره شریکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ملګرو ملتو د بشري حقوقو شورا وایي چې داسې باوري تورونه تر لاسه کړي دي چې د اگست له 15 را وروسته چې طالبان واک ته رسیدلی دي، په افغانستان کې سل تنه له محاکمې پرته وشل شوي. د طالبانو د صفوفو د تصفیه د کمیسیون مشر لطیف الله حکیمي سره دا مسله چیړم. مفتي صاحب، لومړی به په جنوا کې د بشري حقوقو د شورا د مرستیال ندا ناشف څرګندونې در سره شریکې کړم. د ناشف په باور په وژل شویو سلو کسانو کې دوه اویا هغه کسان دي چې د طالبانو له لوري وژل شوي، او نورې تحقیقاتو ته اړتیا لري چې سرسو سپینې شته چې دا کسان چا وژلي. تاسو کېدای شئ چې په دې برخه کې وضاحت ورکړئ لطفا؟
بلې، کوم راپور چې د جدبان خو بشر لخوا یو من رئیس واش لخوا ځخته وخت مخکې خبر شوی، دغه اوس چې تاسو کوم ممران میرمن ناشر خبره وکړه دا هغه کافي ده. موږ په هغه وخت کې مو په جواب کې وویل مطبوعات که اسناد شواهد لري دي چې پخوانی خلک د پخوانی د کاري د اردو اړوند خلک زبرول سوي دي، کله ور سوي دي او دار از وجل سوي دي. موږ سره دي خبره شریک چې موږ هغه ته امانه ده چې دګي کوم موضوع تیلو، او حاکمې ته باغ اور شغا ملان ځکه چې دا تخته ده، لوی تخته.
تاسو د شخصي دښمنۍ خبره وکړه، تاسو کره معلومات لري چې شخصي دښمنۍ لالار خلک وشل شي، څومره کسان وشل شي؟ لاګه سره
وشل شي نه نه خیر د وجلو د شخصي تعداد نشته، فقط موږ ما هغه چې د مجازي نه لې چې دغه چې وی ویډیو یا راپور یا لیکل چې څه شان چې هغه موږ هم تر اوسه کړی دي، خو موږ ته داسې دقیق معلومات لري سوي چې داسې کار دې سوي. داسې ما دی وویل چې د شخصي دښمنۍ دا معنی دا خبره زره ته ولاړې وخت لپاره به داسې کېږي نه. دلته تاسو پوهېږئ دا مخکې ادارې چې ټول خلک موږ بد نه بولو، خو دلته خلکو ډېر بد عمل هم کړی دي، خلک زبروندی ویل چې جکې د خلک کورونا استری دی خو کورونا بمبارډمان کړی تاسو پیړی ته لازم جنگ وسو په شل کار د خلک کړی دی نو هغه حتمان شاغه چې متزر سیوی د هغه بده انتقام پلاټ کیږي عمر دا هغه مخریبی ترجمان دی
د پخوانی حکومت د یو شمېر کسانو د شکنجې ځینې ویډیوګانې خبرې شوې دي تاسو هم اشاره ورته وکړه طالبان ویل دي چې یو شمېر کسان له خپل صفوف وستل دي او تاسو د دې مشي کوي د دې چارو په دې کسانو کې داسې څوک په دې استل شوی کسانو کې چې په دې پیښو کې لاس لري
بلې د 2024 تنه تر نن ورځې پورې موږ د لومړي ورځې څخه د تسلسل کمیسیون ایجاد شوی دی په ټول هیواد کې ټول ولایت کې له صفوفو څخه اخراج کړي دغه د معنا چې خلک ستا چې جرایم پیشه خلک ستا موږ په صفوفو کې او تسلسل کمیسیون دغه د پاره چې د ګډوډۍ او د بدۍ او د انتقام جوی مخنیوي وکړي په هغه لړ کې موږ د کسان موږ استي چې هغه یې خپل شکایت کاوه هغه به سابقه و
دا کسان څومره کسان دي چې نیول شوی دی او محکمې ته سپارل شوی
دوه تر دغه چې دا یو څو ورځې مخکې د ګروانیا د ګرون په نوم باندې کس وغوړې وو شکنجه کړی وو هغه کسان دي نور چې وخت چې ما خځه خو هغه یا تحقیق په تحقیق مورید کې هغه حقیقت را سره سینه ده شوی یا د دې چې هغه هم دغه سره په وروغون دي د پروپاګاندا غونډې وو موږ چې کوم ته حقیقت معلوم شي حقیقت را سره سینه وړو باغه کې به موږ به دا فرق نه کوی چې بیا د اسلامي مرتبه دی نه ده یا بل څوک ده چې په چلو وسیله څخه بعد استفاده کوي اسلامي مرتبه له نامه څخه بعد استفاده کوي اسلامي مرتبه بدنامي اړوي دغه تر هغه غږ جوړول شي چې اسلامي مرتبه خلاف باندې ولاړ
او ستاسو د رادیو په منځني سپد دولس شپږ نوي پټول افغانستان کې اوري احمد شبریم پرې خبرونه کوي ستاسو کوربه تخنیکی چارې میر احمد صاحب مختوړي د تیری وی اونې پترس کې د افغانستان سپورتي پیښو ته وړاندې کتنه لرو د تاند څنګ پروګرام هم لرو چې د ځوانانو لپاره ځانګړی شوی دی په دې پروګرام کې دا مسله شاربو چې څنګه واده بریالي واده وي خصوص دمګړي نورستان ته مخه کو او هلته د مرستو یو راپور په نورستان کې د یونیسف یا ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق لخوا 15,000 کورونی وته د نغدو مرستو د ویش لړۍ پیل شو هر کورنۍ سره 250 امریکایي ډالر مرسته کیږي چې په نوم لري کې 1,500 افغانۍ ورکول کیږي د مرستو ویش قرارداد د یونیسف لخوا د اکټیټ په نوم همکاري مؤسسه سره شوی دی تفصیل په دې راپور کې
په نورستان کې د اکټیډ مؤسسي یو تن مسول میرویس التاپ ازادي رادیو ته وویل د نورستان په مرکز پارونه وو ولسوالیو کې د سروې لارې 15,000 کورنۍ د مرستو مستحق ګڼلې چې هر کورنۍ ته 250 امریکایي ډالر ټاکل شوی او د مرستې په دوه قسطو کې ورکول کیږي
زمون کومکونه د نسب په مالی مرسته روان دي د نورستان په اتو ولسوالیو کې نمړی سروې شوې ده او چې د نسب لخوا انتخاب شوی کورنۍ تقریبا 15,000 کورنۍ دي چې هر کورنۍ سره نمړی قسط کې 1,500 افغانۍ مرسته کیږي چې دغه پروسه د مرکز پارون په شمول نورګرام واما وایګل کې روانه ده نو ډیر زر به نور ولسوالیو ته وغځيږي
نورستانیان هم د یادو مرستو پر ویش خوختي خو غوښتنه ده د چي د مرستو اندازه او د خلکو شمیر باید زیات شي د دوی په خبره چي نورستان کې ډیره خلک بیروزګار دي وچکالی او روانو اقتصادي ستونزو یې ژوند کړاوونو سره مخ کړی دی د نورګرام ولسوالۍ وسیدونکو مولوی پاچا ګل چې مرسته ترلاسه کړې وایي
الحمدلله ټول خلک په شفافیت ډول باندې نمونه لیست مطابق اخلي او غوښمه ورته رسول کیږي خو زمونږ یوازینی هیله بیا هم دا ده چې ډیر ولسونه زمونږ پاتې دي زمونږ ټول هیله دا ده چې دغه مامورین یو ځل بیا هم په دغه ولسونه منځ کې وګرځيږي او دغه باقي مانده خلکو ته هم دا غوښمه ورسیږي او ټول ولسونه په دې ډیر زیات خوشاله دي واقعا دغه مظلوم ولس په دې سختو شرایطو کې دلته کاروبار او مشکلاتونو سره دچار دي او دې سره به دا وکول شي چې په دې ژمي کې یو مړی روزي خاوندان دا ولسونه موګرځي
په نورستان کې 15,000 کورنۍ سره په داسې حال کې د مرستو ویش پیل کیږي چې تیرو جګړو او روان اقتصادي حالت په میلیونونو کسان ځپلی او په دې یخ ژمي کې د خوراکي او ژمنیو توکو د نشټوالي په وجه ګڼو ستونزو سره مخ دي که څه هم چې د یونیسف په ګډون یو شمیر مرستندوی ټولنو او هیوادونو بې وزله افغانانو سره مرستې پیل کړي خو د خلکو په خبره چې په افغانستان کې بیروزګاری او بې وزلي د هرې ورځې په تیرېدو مخ په زیاتېدو ده ملګرو ملتونو اټکل کړی چې په افغانستان کې 23 میلیونه کسان ولګې سره لاس او ګریوان دي او له ډلې 3.5 میلیونه ماشومان سخت خطر سره مخ دي
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوئ؟ څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی ځي کلینري کوي ما روزانه ژوند ته ما تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته
همدا د ژوند رنګونه دي که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ دا شمیره درسره ثبت کړئ 00 4 22 12 6 41
د واتساپ لاري د ازادۍ راډیو یو اوریدونکو خپل پیغام را ثبت کړی دی دا درسره شریکو
السلام علیکم د پکتیا ولایت د زمکنی ولسوالۍ نه سمیع الله خلیلی تندر خبرې کوم زه ازادي رادیو ټول خبرونه په ډیره مینه سره اورم ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
د دې اوریدونکو لدی مینې مننه او هیله ده چې تاسو هم د واتساپ لاري خپل پیغامونه له موږ سره شریک کړئ او لکه څنګه چې په اعلان کې له تاسو غوښتنه شوې ده خپلې کیسې او خپل خاطرات په لنډو کې تاسو له موږ سره شریک کړئ هغه به د خبرونې له لارې له نور اوریدونکو سره هم شریک کړو اوس هم د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو ثبت شوي پیغامونه
تاسو له پیغامونو
مانم ګل محمد ورور د ګڼو لسوالي څخه زحمت کوم زموږ ماشينه باندې د غورور ته یو کوشش سره وکي یو د غزواني وکي چې ما دې صرف د ګور پیغام یو دوه درې غاسته د غکې شپږ میاشتې ماشينه مو باندې په خدا کې د دکانارانو د پرلاري کې راځي سپور وړي در بدر یا یو بل کوم کر سره وکي یا ما خپل ماشينه راکې مو څنګه وکو په خدای د دکانارانو څخه دغه نه در کوو سبا در کوو هغه بیا وزن دي بیا بل یو چې ته اوس مو د اریان په خدای د وو محمد پور وړي په خدا کې اورل ورو اریان پاتې او بل کومه کجرا سره وکی چې راغ نه راکی کومه کجرا سره وکی موږ په خدای د فکر سره مخامخ دغه موږ پیغام نه شرکی چې وروره د طالبانو چارواکي واوري د موږ دغه مشبغه نه است بل څو مولا کده یو غوانی مولا کده یې
السلام علیکم د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د شتاور د کلن ګلدین تای سره په تماس کې مده زمنګ دا درخواست چې په افغانستان کې په لکونو شل او شوت مې دین خلک او د الله د اسری د لپاره پراته دي زمنګ حکومت دا درخواست چې دا سره همکاري کوم هغه خلکو سره شوې دي چې هغه په طالبان سره په جنگ کې یا په درون باندې یا په توګه کټ باندې لګیدل او هغه له مواد مرکب له غو سره به کومه کم کاوه کومه تاسو بنات کوم زئی د الله د طرف نشاله وجود او مېب او د الله د فریز لپاره هغه نه چا مواد ورکړي دي نو له په مواد کې به خبر کړل نو ته خو دې دغه کړې زکه ویلې ته د غلبې کتاب ته نه جوړوله او چې په ټانګه بیا په تو پر اکټه بیا په دوه سپنه 30 بند لګیدل هغه له مواد ورکول زمونږ دا درخواست دی چې د خواري کولې شي نه مجدي کولې شي هغه د الله د فریز لپاره په کوم کې پرسته دي کار دن په مچو کولې شي نه دوب کولې شي د دوی لپاره کوم غواړو او دې نه دا خبره چې هغه مریضان چې په افغانستان افغانستان کې هسپتال او ډاکټران او همدارنګه د وینې خو د چا وسنه کې د څو مریضان فاران چې په کوم ډول پراته دي او د الله د سینه بل هیڅ کې نشته دي او هغه د څو مریضان دي چې د مرکو سلګوي کې پراته دي او داونه د وی د لاس کېږي دا شان خلکو لپاره سرکاري زوین او د حکومت ته زمونږ دا درخواست چې دا کم دي لسیزي د واده لپاره دوه لپاره چې د ټیکټ کې دا سرکاري شو د خلکو سره همکاري کوم کوشي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د لوبو ډګره لډګره دا خبر لرو چې د استرالیا د کرکټ لوبو په ترڅ کې د ملبورن سټارز او ملبورن رینګیټس ترمنځ لوبه روانه ده البته نتیجه یې راوتلې ده ملبورن رینګیټس دا لوبه په 5 وکټو ګټلې ده دا لوبه د دې لپاره د افغانانو لپاره د اهمیت وړ ده چې په هغه کې په ملبورن رینګیټس کې د افغانستان د ملي ټیم یو لوبغاړی محمد نبی او کپتان لوبه کې د دوه ورونو کې شل رنځ ورکړی دي او ظهیر خان هم په دې لوبه کې په څلورو ورونو کې 25 منډې ورکړې دي وکټ نه دی اخیستی خو په رینګیټس کې بیا د افغانستان قیس احمد څلور اورونو کې درې درش منډې ورکړې دي او د مخالف ټیم یو لوبغاړی سوسولی دی. او په نړیواله سطح د ملي ټیمونو په کچه باندې د نیوزیلند او بنګلادیش ترمنځ لوبه ټیسټ میچ درېمه ورځ وه. دا لوبه درېدلې ده. نیوزیلند درې سوه اتریش منډې کړې دي، ټول لوبغاړي سوسېدلي دي، او بنګلادیش څلور سوه یو منډې کړې دي، شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. د دې لوبې نن درېمه وه. بله لوبه ټیسټ میچ د جنوبي افریقا او د هند ترمنځ روانه ده. په دې لوبه کې تر اوسه پورې هند یو سل اته منډې کړې دي، څلور لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. جنوبي افریقا برلاسه ښکاري. او په دې لوبه کې د هند کپتان ویراټ کوهلي نه لوبېږي، هغه